پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر د خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې بیا هم په مسکو کې د هغې غونډې په اړه د افغان حکومت غبرګون لرو چې پرون وړمه ورځ د افغانستان د بېلابېلو ګوندونو او د طالبانو د استازو ترمنځ وسو او د سولې پروسې پر لارو چارو یې خبرې وکړې. افغان حکومت تر ډېره په دې ډول خبرو کې د سولې د اجنډا او د ملي ګټو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دوستانو دا او نور راپورونه به وروسته واورو، خو لومړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکي ناسته به یې په دوحه کې وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی وزارت ځانګړی استازی زلمی خلزاد وایي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه هیڅ ډول مهالویش نه دی ټاکل سوی. د افغانستان جمهور رئیس ویلي دی د هر حکومت اخلاقي مسؤلیت دی چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي، او په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې د سوله ایزو لاریون کوونکو ملاتړ کړی، او د امریکا د عدلیې وزارت د جرمني د حکومت لخوا ترکیې ته د تروریزم په فعالیت تورن د یوه مشکوک د سپارلو په پریکړه کې خپله ژوره ناهیلي څرګنده کړې ده. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې لپاره د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه کړې چې راتلونکي ناسته به یې په دوحه کې وي. مسکو د سه‌شنبې او چهارشنبې په ورځو د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د یو شمېر سیاسیونو او د طالبانو د استازو کوربه و، چې د پخواني د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم پکې و، او د افغانستان څخه د تللي پلاوي مشري کوله. د طالبانو له لوري شیر محمد عباس ستانگزی د هیئت مشر و. دواړو حامد کرزی او شیر محمد عباس ستانگزی ویلي دي چې په مسکو کې خبري مثبتې وي. د افغانستان حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون نه و کړی. د غونډې په پای کې په ګډ بیان کې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو او له تور لیسته د طالبانو د مشرانو د لمونو په لرې کېدو ټینګار وشو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو په اړه هیڅ مهالویش نه دی ټاکل سوی. خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر دا خبره لیکلې ده. خلیلزاد لیکلي چې په وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا کړې چې امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو لپاره مهالویش ټاکلی. خلیلزاد لیکلي چې که څه هم طالبانو وروسته خپله دا ادعا بدله کړه، خو دی غواړي چې خلکو ته دا څرګنده کړي چې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو هیڅ ډول مهالویش نه دی جوړ شوی. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې نږدې 4000 عسکر لري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې د هر حکومت اخلاقي مسؤلیت دی چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. جمهور رئیس غنی نن پر ټویټر لیکلي چې که داسې ونشي د اوږدې مودې لپاره منفي اغیز به ولري. د افغانستان جمهور رئیس دا خبرې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سوله ایزو مظاهرو او د مدني فعالانو پر ضد د تشدد په اړه پر ټویټر لیکلی دی او غندلی دی. په بلوچستان کې د تیرې شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ پلاوي غړی ارمان لوڼی په یوه سوله ییزه مظاهره کې تر ګډون وروسته ووژل سو. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ادعا وکړه چې ارمان لوڼی د پاکستان د پولیسو لخوا وژل شوی و. د دې پیښې پر ضد د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې هم اعتراضي مظاهرې وشوې. په پاکستان کې د سولې فعاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله ګلالۍ اسماعیل چې کورنۍ لا درکه بللې وه موندل شوې ده. د ګلالۍ اسماعیل خور پر ټویټر لیکلی دی چې خور یې وموندل شوه، او دوی پر دې خوشحالي څرګنده کړې ده چې هغه روغه جوړه د خپلې کورنۍ سره یو ځای شوې ده. ګلالۍ اسماعیل په اسلام آباد کې په یو مظاهره کې چې د پښتون ژغورني غورځنګ لوري ترتیب سوی و ګډون کړی و او هلته نیول شوی و. د ګلالی اسماعیل کورنۍ د ازادي راډیو ته وویل چې هغه په پیل کې د پاکستان پولیسو د ښځو او ماشومانو لپاره په یو ځانګړي توقیف ځای کې ساتلی و او د څلورویشتو ساعتونو لپاره د دوی څخه دوی ته معلومات نو ورکړ سوي. د هغې کورنۍ وویل چې د دوی وکیل ته هم اجازه نه ورکړ سوي چې د ګلالی اسماعیل سره وګوري. په پاکستان کې د پښتون ژغورني غورځنګ ډیر غړي د سوله ییزو اعتراضونو له امله نیول شوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت د جرمني د حکومت لخوا ترکیې ته د تروریزم په فعالیت تورن د یو مشکوک د سپارلو په پریکړې خپله ژوره ناهیلي څرګنده کړې ده. متحدو ایالاتو له ترکیې غوښتنه کړې وه چې آدم یلمز دی واشنګټن ته وسپاري. آدم یلمز په 2015 میلادي کال کې تورن شو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې په اوږدو کې پر امریکایي ځواکونو حمله کړې او په 2008 میلادي کال کې پر امریکایي سرتیرو د یوه ځانمرګي برید ترسره کوونکي ته لارښوونه کړې وه. د متحدو ایالاتو سرپرست لوی څارنوال پرون وویل چې دوی ترکیې ته د خطرناک تروریست آدم یلمز چې دوه امریکایي عسکر یې وژلي د سپارلو له امله سخت ناهیلي شوي دي. په واشنګټن کې د جرمني سفارت او امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې او د جرمني صدراعظم به نن د سلواکیا په پلازمینه براتیسلاوا کې په هغو ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي چې د اوسپنیزې پردې یا د آیرن کرټن د پای ته رسېدو دیرشمه کلیزه پکې لمانځل کیږي. په دې مراسمو کې به د پولنډ، د چک جمهوریت او هنګري صدراعظمان هم ګډون لري.
خبرونه مو لازه د رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وایي امید میسم
زمون دریز زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
د همدې مسلې په تړاو به د یو افغان سیاسي کارپوه نظر هم واوري. دغه ورځ د نورو راپورونو تر څنګ نړیوال مطلب هم لرو چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې په پکښې واوري. ولسمشر ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش د وسله والې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. او د نورو مسایلو تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرام لرو چې یو کلی زر غونه ډراما به په ګډه سره وورو. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ته د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وایي امید میسم دا څرګندونې د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون کې د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د ورځنۍ غونډه په نهمادیز پریکړه لیک سره پای ته ورسېده. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړي دي چې هم د اوس سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. افغان صاحب خبرونه تشرغلی تاسو د افغان حکومت د اجرایی ریاست د دې خبرګون نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
من مننه فریبا جان تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د مسکو غونډې پایلو ته په خبرګون د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید باندې په پایلو کې ترلاسه شوی ارزښتونه او لاسراوړنې خوندي شي. د دغه مرستیال وین امید سمنه نظر رادیو ته ول د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې پاړه د خبرو حق لري خو ملي ګټې باید ورته سری کرخیوي.
زمون درې زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره مسله دا ده چې ملي اوال حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې بلستراوړنی او ارزښتونه نه د دې ورسته کلونو رامنځته شوې دي د قرباني ورکولو په ترڅ کې دا باید په نظر کې نیسو.
د تیرې شنبه په ورځو مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د خبرو کوربه د غونډې په پایله کې په یو نه همدې پریکړه لیک مهم موافقه وسوه چې پکې د بهرنۍ ځواکونو وتل له سولې وروسته په ملي ادارو کې سیستماتیک اصلاحات له تور لیسته د طالب مشرانو د نمونو لري کول په نایلاج ناروغیو اخته او سپینګیری طالب زندانیانو دوسیې له سره څېړل د بین الافغاني خبرو دوامې مهمې مادې جوړوي په دې هم موافقه سوې څومره چې ژر امکان لري په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي څو د سولې د بهیر پورې تړلې ځینو مهمو برخواندې بیا هم نور کار وسی په خوانی ولسمشر حمید کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس تانگزی چې د غونډې مهم ګډونوالو د مسکو غونډې بریالي بللی ده حمید کرزی د غونډې له ختمې وروسته خبريالانو ته ول د غونډه هله بخون کې و د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزی ول چې افغان سیاستوالو سره غوډې خبرې کړې د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډې ګډون نه وکړي او د غونډې په خپې ګټه بللې و کسام تاسو د مسکو باندې په ورګو د افغان جمهوریت ستنه دی ویلي خو ازادي رادیو ته سوشي بیوډان دی ویل چې د ورځې په وګدو کې به په دې اړه خپل دریز رسمن څرګند کړي بلې افری باجانی
بلې ډېر مننه کوم رحمت افغانو دوستانو چې د مسکو د غونډې په اړه څرګندونې کولی البته د دې غونډې په اړه د حکومت د دریز په اړه د حکومت خبرګون ښکاره کړ مسکو د سه‌شنبه او چهارشنبه په ورځو د افغانستان د سولې د پروسې د غونډې کوربه و چې د پخواني ولسمشر حمید کرزی په مشرۍ او شمیر پخوانیو افغان مقاماتو سیاستوالو او د شیر محمد عباس تانکزی په مشرۍ طالب پلاوی ګډون پکې کړی و په دې اړه د سیاسي چارو یو افغان کارپو وای چې تر ډیره د مسکو غونډي ولسی بڼه درلوده او پریکړه اجرایی ضمانت نه لري خالد سادات دغه څرګندونه کړې دي له شغلی سادات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې په کټبای وره
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډیره پوری فقط ولسی ناستې لري په دې معنی باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوې دي په ټوله کې د افغانستان د جګړې پازرالو باندې خبرې شوې دي په ان زمان کې دراتونکو لپاره د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چاینده کې څنګه د جګړې څخه راوځو یو فکر شوی دی اما مهمه نه کیسه دا ده چې اوسه پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایی ضمانت نشته یعنی له بل مره چې د افغان حکومت استازي پکې نه و په ان زمان کې حالت د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفارت استازي وجود نه درلود نو د هغه نه کیسه ده چې موږ نشو ویل چې دا غټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوی دی یو دواړو لوریو خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درسته زوړ ته په ټول معنا باندې د حکومت لاخه نشو ویل چې او کولای شي دا خبرې دی اجرایی ضمانت واخلي تر څو چې د اجرا تضمین موجود نه وي زه فکر نه کوم دغه سي خبرې او دغه مقاصد د موافقتنامې دي عملی جنبه واخلي
دغه غونډه کې د کومې موافقه چې سوي دي ملي ګټه څومره په پام کې پکې نیول سوي دي
ګوري د افغانستان ملي ګټي هغه وخت حقوق مومي چې من په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داس مشخص شوکر کې لاړ شو چې وکولې شو ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو د تحقق هغه شوکر جوړ کړو زه په دې باور یم چې د خارجي قواو شتون په افغانستان کې یو مشکل دی پرابلم دی د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړی دی په ټوله کې کولای شي د خارجي قواو د وټو په اړه طالبان د خپل ادعا سره د خپل دایي سره چې دی په افغانستان کې جګړه کې بل اخر داسې حالت سره مخامخېږي چې نور جګړه څخه خلاص وخړای یو مثبت پیغام لري اما مهمه خبره اوس دا چې دا خبر د خارجي قواو شتون او د دې وټول په اړه باندې ولسمشر په خانه ولسمشر حمید کرزی یا د سر سیاسيون چټلې دي هیڅ نو اقدامات نشي کولای ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دا ګډونوال د امریکا په اړه باندې د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې په ان زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې په ټوله کې څه فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دا خبره چې د خارجي قوا وشتن په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وځي افغانستان څخه یو ټیمټیبل جوړ شي دا د افغانستان خلکو ته وځینت ورکړي ترسو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایي چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دا سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي خبره چې ګویا امریکایان وځي او طالبان له جګړې څخه خلاص اخلي اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایان ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي کې تر سره کې دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وځي
دا سول سوي دي چې په راتلونکو کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي کچیر راتلونکو کې دا ډول غونډې جوړیږي د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته کولای شي
پروانه ذهنیت مرسته کولای شي مثلا د افغانستان خلکو ته رواني ذهنیت ورکوم چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړپوړو چارواکي ول، د دوی خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته یو ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د پاره یو لار پرانستل شو، دغه لار باید تعقیب شي. هغه وخت کې طالبانو د جنګیالیو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بلاخره تر اخره پورې په جګړه باندې باید اعتقاد ونه کړي، په جګړه باندې باید تر اخره پورې اعتقاد ونه کړي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو له اړخه هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکراتو لار د شتون لري. نو زه فکر کوم چې پرواني دواړو سره کې هم د طالبانو سره کې هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټولو ولس په رواني ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي، ولی مهم مذاکرات د افغان حکومت او طالبان ترمنځ دي.
د سیاسي چارو کارپو خالد سادتو
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ته سیدا صدې رادیو اوري کچیرې د انټرنیټ اسنتی لري، نو کولی سي د صدې رادیو ویب سټ هم لارسي اوس مش خبرونه په تکرار باندې واوري او هم راپورونه او تحلیلونه ولولې په تمو د صدې رادیو دات کام. اوس په لافیروزي عزیزي ښه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په اوروزګان ولایت کې د کرنیزو پروژو له پراختیا خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادۍ راډیو ته وویل د دغه ولایت 80% خلک په کرنه بوخت دي چې تر ډیره حاصلات د انارو، بادامو او طبي بوټو په برخه کې دي. د نوموړي په خبره د اوروزګان ولي له دغه وزارت نه په اوروزګان ولایت کې د انارو د ساتنې لپاره د سړو خونو، د اوبو د ذخیرو او سربندونو، حیواني کلینیکونو او نباتي آفتونو او ناروغیو د تشخیص د مرکزونو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي رستمی په خبره په دې ټولو سربه هغه ولایت کې د کرنې سکتور نور هم پرمختګ وکړي او ورسره د کروندګرو او بڼوالو په اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي. دا جوزجان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په دغه ولایت کې له تیر کال راهیسې د پام وړ هیڅ اقتصادي پرمختګ نه دی شوی. د دغې خونې د یو مسؤول یولبرف عطایي نن ازادۍ راډیو ته وویل ناامني د سوداګرو تښتونې، وچکالي، د ځوانانو تېښته او د مخدره موادو کارونه په دغه ولایت کې د پانګونې او سوداګرۍ پر وړاندې لوی خنډونه دي. نوموړی وایي چې تازه د شبرغان اندخوی په لاره د تیلو د یو ټانک مالک د ناپېژند وسلوالو لخوا تښتول شوی دی. نوموړی له حکومت نه غواړي چې په دغه ولایت کې شته ستونزو ته رسیدنه وکړي، کنه نو جوزجان ولایت به له اقتصادي پلوه دغه شان وروسته پاتې وي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري خزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري وړه 1300 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې صبحنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبرل کیږي: یو امریکایي ډالر 40 او یو افغانۍ 50 پولا، یو یورو 40 اتیا افغانۍ 90 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پولا، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 80 پولا، زر ایرانی تومان 90 افغانۍ 80 پولا، زر هندۍ کلداري 1080 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له فیروزی عزیز خمو اقتصادي خبرونه واوریدل. اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولای سي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. ولسمشر ترامپ د خبرې په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړي هیوادونو د استازو په غونډه کې کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې غونډې په پرانیسته کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو په وتلو د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د واشنگټن جګړه پای ته نه رسیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور جزئیات اجمل اندرانی کوي.
د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټولو شو چارواکو ته ولسمشر ترامپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي آزادې کړې دي. ولسمشر ترامپ له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه. موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی وایو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسله والې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنګټن د جګړې د پای ته رسیدو په معنی نه دي. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک وخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
Mike Pompeo وی موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپل جګړه ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکی بدلون دی، په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې د مبارزه پر ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو ځاړه جنگ کې و نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم مغږی شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
have remained unchanged.
دا غونډه ورسره لاغي جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیري په بشپړ توګه وباسي. انتقاد کوونکو وویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یو تشره منسکړي چې په سوریه او عراق کې به بیرته د داعش ته وسلوالې ډلې د جنگیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل متحدانو ته وویل امریکا به د داعش ته وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکابي لپاره دښمن پاتې شي. تر دې وورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې قومندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینی او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداري ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یو محدوده سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فار می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس مای ټیم اف پوتین
لوور پاتر امریکا
لا ریاکشن د انتخابي
وجا هي حکومت دې وارې
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه منځ ته یو واغو
سپورټ یې چکان سونچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو بجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د فم پر سل اشاره 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي. د غرز د ازادي رادیو ویب سټ هم څه چیرې تاسو خبرونه نه یابریدلای کولای سي چې په تکرار باندې واوري او یا راپورونو تحلیلونو خبرونو مو ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. یو بل د افغانستان اړوند مسله بر واخلو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت هڅې ډېرې کړې دي. دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته ویلي چې افغانستان دا وخت د زعفرانو د تولید لپاره په نړۍ کې ښه ځای لري، خو هڅه کوي چې له کیفیت سره سره یې کمیت هم ښه شي. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان دا نیک ګام بولي او وایي چې د دې کار لپاره باید د افغان بزګرو لپاره ځینې سهولتونه هم رامنځته شي. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل راکوي.
افغانستان هڅه کوي چې د ډیرو زعفرانو لکرلو سره لیوې خو د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او بل خو یې اقتصاد څخه شوی وي. د هیواد کرنې او مالداري وزارت د دغه مطلب له بیان سره وایي چې افغانستان روان کال د زعفرانو د تولید لکبله له هندستان او ایران وروسته په نړۍ کې دریم مقام لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا وخت له هلمند پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او د کښت د ډیرو هڅې هم زیات شویدی.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده در حال افزایش است و ما امیدوار است
دوی د افغانستان د زعفرانو صادرات په بساری توګه د ډیریدو په حال کې دي او مونږ هیله منو چې راتلونکي کال د زعفرانو د کښت بستبندۍ صادرات او تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګ ولرو. زمونږ د پروګرام د مخې پر راتلونکي کال کې به هم د زعفرانو تولید او هم صادراتو ته ډیرې زمینی برابرې شي. د ښاغلي رستمی په وینا روان کال د افغانستان د 3 ولایتونو په 3 جریبه ځمکه زعفران کرل شوي وو چې تولید یې 14 ټنو او عواید یې 40 میلیونه ډالرو ته رسېده. له دې وړاندې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دوراني ویلي چې سږ کال یې د زعفرانو 14 ټنه صادرات لرل چې ډېره برخه یې هندوستان ته وه. د راپورونو له مخې له دې وړاندې تیر کال بیا افغانستان 8 ټنه زعفران بېلابېلو هیوادونو ته صادر کړي وو. افغانستان زعفران د کیفیت لاړخه په نړۍ کې لومړی مقام لري او تل ویل شوی چې زعفران په دغه هیواد کې د کوکنارو یو ښه بدیل ګرځېدای شي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار د زعفرانو ښه کیفیت او نړیوال بازار ته پکتو وایي چې که په هیواد کې د زعفرانو کښت ته پاملرنه ډېره شي، دا کار به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي.
حکومت د افغانستان ته پکار ده چې په دې برخه کې د حقونو ته تربیتی پروګرامونه ورکړي او بل وکولای شي چې څنګه دوی دغه پروسس او فلټر کړي. دومه مسله د اوبو سپما، د اوبو ذخیره ده. درېمه مسله چې دوی سره مالی مرستې وشي. زه فکر کوم چې د افغانستان د خودکفایۍ لپاره به ډېر مهم رول ادا کړي. زه مطمئن یم چې دغه به یو ښه زیری اقتصادي خودکفایۍ ته بوزي.
د وی په افغانستان کې له تولیدونکو مخدره موادو تر ډیره قاچاقبران او نړیواله مافیا ګټه اخلي، خو که زعفران د هغې ځای ونیسي ګټه به تر ډیره خلکو او بزګرانو ته ورسیږي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
دوستانو اوس به د ساينس دګر تا ورسو. د نیویارک پانتون په یو شمیر د نیویارک یو پانتون پر یو شمیر نیو کشف سوی کرستالونو څېړنې کړې دي چې د دې څېړنو جزئیات په زما همکار اسمت سروان راته وایي.
د نیویارک د راچستر پوهنتون څېړونکو په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څېړنې کړې او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کرې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوه برخې لري، یو داخلي هسته او د منځ ډیره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځیده، او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساينس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 500 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
دوستانو د خبرونه په دې شیبو کې به ورسو تاسو پیغامونه ته چې ازادي رادیو ته مرسته ولیدې او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز کورل د خیو پاینه د سره پلین کې هم پاس د سلامه می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. او تاسو ته پورا معلومات دی چې فون کې د ټولنې معماران جی کچرتا د معماران یا غلغه فون کې خلنو ټولنه به هم د شه د ملت سره مخامخ وي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه فون دې په توپو په ډالۍ باندې هم ولمان جی او معصونه دې ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دې تر تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې خپلې او ورسیږي. وسلام باشترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال مرزا د هلمند په دریو استاد سره تعریف کوم. خوښ می دا د ازادۍ راتلونکي خصوصا د هلمند واري ټول لوکو سره خدمت او شرایط د مشارکت غزیدل لار باید مفدا برسي سو مرمخ کې د سړي ټکا ولا و د انارې په خاور اواره کړ یو بند کډای سړک ور کې دا د ساري خراب شه د مجلس کار نه غواړم چې دا د ورور داسې کار وسی چې مونږ په وخت دمبر د ګلی شو د سړي سنتلا او سړي تر شي سنتلا او سړي څخه چې ټول سړي په واسطه د امر راځي چې د ازادي د کارکونکو و سلام په سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
مننه کوم دوستانو چې خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړې وي، که تاسو بیا هم غواړئ چې دغه سی پیغامونه مشتره واستوي نو ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه ورته لري چې بیا دغه ستونزې د اړوندو چارواکو سره شریکوو.